امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشهي زه نو شبه آشنا يم. روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې د سولې مذاکرات د طالبانو سره د طالبانو د تسلیمۍ په معنا نه دي. په چمن کې د پولیسو یو سیمه ییز قومندان په مرګانه حمله کې وژل شوی او هند، امریکا او جاپان نن د هند په سمندرګي کې سمندري تمرینات پیل کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې هفته کې په ترکیه کې د تیر کال د ناکامې کودتا د کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د باګرام او پلچرخي په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. په موصل کې د داعش ډلې په مقابل کې د عراقي پوځیانو د بریا تر اعلان وروسته حکومتي قواو په دغه ښار کې د پاتې جنګیالیو د ځپلو لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه جګړه کوي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو سره د یو لړ سالمو او ملي نظریاتو په منلو سره تعقیب شي. خلیلی چې نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د عالي شورا عمومي غونډې ته وینا کوله، د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره نسبتا نرمه لهجه اختیار کړه. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په خپله وینا کې وویل،
دغه ملي پروسه د ټول افغانانو په ملاتړ باید پر مخ لاړ شي. په امدی اړوند باندې په نوې ستراتیژي کې د دغه ملي پروسې نه د ټولو سیاسي، جهادي، علماو، قومي شورا، مدني ټولنو، ځوانانو، خويندو ورونو، کاغه په مرکز او ولایتونو کې د مطبوعاتو په شمول باندې د قوي حمایت او شراکت، هم حمایت او هم شراکت میکانیزم وړاندې شوی دی.
د سولې د عالي شورا د عمومي غونډې په نوې جوړښت کې د یو رئیس، پنځو مرستیالانو او دولس ښځو په ګډون 85 غړي شامل دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په سرحدي ښارګوټي چمن کې نن د دوشنبه په ورځ په یوې مرګانۍ چاودنه کې د پولیسو یو سیمه ییز قومندان سره له خپل محافظ وژل شوی دی. نور تفصیل به خلیل خان تاسو ته راوړي.
په دغه چاودنه کې یو لاروی سړی هم وژل شوی دی. پاکستاني طالبانو ډیر ژر د دې وژونکي حملې مسؤلیت قبول کړ او ویل چې بم چوونکی د طالبانو د پاتسون غړی وو. کمانډان ساجد خان مومند خپل دفتر ته رہی وو، خو کله چې دغه موټر د یوې ټرافیکي اشارې ته تم سو، ځنمرګي حمله کوونکی چې په موټرسایکل سپور وو د شاله خوا ورته راورسید او خپل بمې وچاوه. بلې خوا د چمن ضلع هسپتال د مشر په وینا، په دې چاودنه کې د 15 ژوبل سو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د دې پیښنه څو ساعت مخکې د پاکستان د سرحدي ملیشو دوه غړي د کرمې په ایجنسی کې نن په یو ځانمرګي حمله کې وژل شول. د غدواړي سیمې د افغانستان د پولیسو ته څیرمه پرتې دي. خلیل خان، د امریکا جغ آشنا رادیو.
د غزنی پولیسو د هغه ولایت نه پاکستان ته د ماشومانو د قاچاق کولو د سیسا شنډه کړي. قاچاقبرانو کوشش کو چې د اندړو، آبی بند او قرباغ له ولسوالۍ نه کوټې ته 15 ماشومان انتقال کړي. د غزنی د امنیت قوماندان سمنوال مصطفی مایار په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
برانو د انسان قاچاقبرانو غوښتل زموږ تنکي ماشومان، تنکي ځوانان، د دې خاورې معصوم بچیان او اکثره یتیمان په دې بهانه باندې چې باکي په سبق او مدرسې ته دی وړو، د انتحاري عملو لپاره آماده کوله چې په موټرو کې تنظیم کړي وو او غوښتل د کوټې بای پاس قرارګاه ته چې ورېدې د تروریستي ډلو قرارګاوې تعلیمي مرکزونه دي انتقال کړي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو، جاپان او هند سمندري قواو نن د دوشنبه په ورځ د هند په سمندرګي کې ګډ تمرینات پیل کړي دي. نور تفصیل به نوشابه آشنا تاسو ته دروړي.
دا درې واړو هیوادونو سمندري قواو په دې تمریناتو کې خپل غټې جنگي کښتۍ او تحت البحري اوبتلونه استعمال کړل. د تیرو دوو کلونو په دوران کې د هند، امریکا او جاپان ترمنځ پوځي همکاري پراخه شوې ده او غواړي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د مخ پر پراخېدو طاقت مقابله وکړي. تیره میاشت په واشنگتن کې د جمهور رئیس ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی ترمنځ له ملاقات نه وروسته دواړو مشرانو د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکارۍ په پراخولو تاکید کړی و. د دې سمندري تمریناتو غټ مقصد دا و چې په راتلونکي وخت کې د تحت البحری جنگونو لپاره تیاری ولري. هند په پاکستان او سریلانکا کې د چین لخوا د بندرونو جوړولو او په سیمه کې د خپل نظامي قوت پراخولو ډیر پریشانه کړی، کوښښ کوي چې له امریکا او جاپان سره خپله همکاري پخه کړي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم د دې ساعت باقی پاتې خبرونه. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان، کویت او قطر ته په سفر روان شو. ټیلرسن کوشش کوي چې د قطر او سعودي عربستان شخړه د مذاکراتو له لارې حل فصل شي. سعودي عربستان او انډیوالانو یې له قطر سره خپل روابط قطع کړي دي او د هغو کوچني هیواد هوایي او ځمکنۍ لارې تړلې دي. د دې نه مخکې ټیلرسن ترکیې ته تللی و. د مصر پولیسو ویل چې د سینا په ټاپو وزم کې د اسلامي دولت شپه غړي د ډیروت په خارګوټي کې پر یو کور باندې د چاپی په دوران کې وژلې دي. د جمعې پر د اسلامي دولت ډلې په شمالي سینا کې حمله وکړه او د مصر د پوز درش عسکري وژل. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې دا وخت 300,000 خلک د کولورا په اوبایي ناروغۍ باندې اخته شوي دي او تر اوسه پورې په دغه ناروغۍ باندې 1400 کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې صدر اعظم حیدر العبادی د یکشنبه په ورځ موصل ته ورغی او د عراق په دوهم غټ ښار کې د داعش په ضد په جنگ کې بری اعلان کړ او عراقي قواوو د خپل بری جشن ولمانځو. په دغه جنگ ځپلي ښار کې اوس هم جنگ روان دی. عراقي عسکر او متحدین د زاړه موصل په ځینو برخو کې له داعش سره کور په کور په جګړه اخته دي. عراقي چارواکي ګمان کوي چې داعش د 1,500 په شاوخوا کې وسلوال تر اوسه پورې کلک مقاومت کوي او نه تسلیمیږي. د اسلامي دولت له ډلې یا داعش نه د سوریې د رقا ښار د بیرته نیولو جنګ په پوره شدت روان دی. د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کوردي قواوو ائتلاف زیار باسي چې ښار ته ورننه وځي، خو په ځینو ناحیو کې د سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. په عین وخت کې په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې تر اوسه د داعش د څو قمندانانو په شمول 311 وسلوال او د کوردانو د ائتلاف 36 غړي د رقا په جنګ کې وژل شوي دي. ناټو وایي چې د یوکرین د شمولیت لپاره یو کاري پلان پیل کړی دی. د ناټو عمومي منشي انس ستولتنبرګ نن د دوشنبه په ورځ په کیف کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې روسیې په دې تورنه کړه چې د یوکرین په اړه پالیسي په تیری او تجاوز ولاړه ده. هغه ژمنه وکړه چې د ضرورت په وخت کې به ناټو له یوکرین سره نظامي مرسته کوي. ناټو د کریمیا پر ټاپو وزمې باندې د روسیې نظامي قبضه غیر قانوني عمل ګڼي او وایي چې په رسمیت نه پیژني. د بشپړ غړیتوب لپاره ځینې شرطونه ورته وړاندې کړي دي چې په دې کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو عملي کول شامل دي. او د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو د ایران یوه دشته او په جرمني کې ځینې سمڅې او په برازیل کې له ډبرو نه جوړ شوې لنګرګاوي د نړۍ د میراثونو په لیست کې شامل کړي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نو واوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن په دې هفته کې په ترکیه کې د تیر کال د ناکامې کودتا د کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته او د ترکیه خلک وسایل چې د دیموکراسۍ دفاع وکړه، مګر د حکومت په باره کې څه ونه ویل چې د کودتا نه را په دې خوا خپل مخالفان ځپي. ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زموږ همکار درته اوري.
ټیلرسن د شنبه په ورځ په استانبول کې د تیلو په کانفرنس کې د خبرو په ترڅ کې د 13 جولای د میاشتې په 15مه نیټه د ناکامې کودتا نوم یاد کړ چې غوښتل رجب طیب اردوغان له قدرت نه ایسته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It was on that day that the Turkish people exercised their rights under the Turkish constitution, defended their place in a prosperous Turkey, and we remember those who were injured or died in that event.
دا هغه ورځ وه چې د ترکیه خلکو د خپل هیواد د اساسي قانون له مخې خپل حقوقونه کار واخیست او په سوکاله ترکیه کې خپل موقف نه دفاع وکړه او موږ به هغه کسان یادو چې په دغه کودتا کې تفین شوی یا وژل شوی دي. دغه کودتا هغه وخت ناکام شول چې په زرګونو ترکان لارو کوڅو ته راووتل او د اردوغان غوښتنې ته ځواب وایه چې له قدرت نه د ده د غورځولو د کوشش په خلاف یې مقاومت وکړ چې ناراضو پوځیانو دغه کودتا کړې وه. د ناکامې کودتا په شپه باندې 240 تنه وژل شوي وو چې اکثر ملکیانو چې د انقرې په لارو کوڅو کې د پولیسو او پوځ د قطعاتو ترمنځ تن په تن جنگ هم شوی وو. د 13 جولای د میاشتې نه را په دې خوا په ترکیه کې له ملکي او خصوصي سکتورونو نه څه باندې 100,000 تنه برطرفه شوي یا یې وظیفې ځنډول شوي دي او د اردوغان حکومت څه باندې 40,000 تنه نور د بیلابیلو تورونو له کبله بندیان کړي چې وای دوی د حکومت په خلاف فعالیتونو کې لاس لاره. د ترکیې حکومت وای د نظم د ټینګولو په علت دغه اقدامات ضرور و. د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې جمهور رئیس او د ده پلویانو له کودتا نه د یوې بهانې په حیث کار اخیستی دی چې ناراضیان وځپي او د زندان ماموران بندیانو ته کافی درمل او خواړه نه رسوي او په ځینو مواردو کې بندیانو ته شکنجه هم ورکول کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د باګرام او پلچرخي په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د اړوندو امنیتي کارکوونکو لخوا د بندیانو په وهلو کې تر اوسه 4 کسه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د وکیلانو دا څرګندونه ردوي او ټینګار کوي چې دوی کولی شي هر وخت د بندیانو حالت له نږدې وګوري او ستونزې واوري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای له ځینو ولایتونو په بیلابیلو جرمونو تورن یو شمیر زندانیان د باګرام او پلچرخي زندانونو ته انتقال سوي، زندانونه ډک سوي او همدا شان بندیان د امنیت لخوا وهل ټکول کیږي او د کورنیو غړیو ته د ملاقات وخت نه ورکول کیږي. د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې تر اوسه د اړوندو امنیتي کارکوونکو لخوا د بندیانو د وهلو له امله 4 کسان وژل شوي دي.
د دواړو مابسو سره موږ ته شکایت رسیدلې دي، هم د بګرام هم د پلچرخیسه 4 کسه اوس په وهلو کې هلته چې وهل شوي دي. د امنیت خلکو د خاصه په وهلو کې ژوند له لاسه ورکړی دي، هلته وژل شوي دي.
که څه هم افغان چارواکي د افغانستان په ځانګړې توګه د باګرام او پلچرخي په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو ویل کیږي چې د افغانستان په ټولو زندانونو کې شاوخوا 1,500 بندیان ساتل کیږي چې زیاتره وسلوال طالبان دي. د ولسی جرګې بلغړی الاګول مجاهد وای چې په زندانونو کې داسې بندیان هم ساتل کیږي چې د بند موده بشپړه سوي خو د ولسمشر له فرمان پرته نشي آزادېدای. ښاغلی مجاهد وویل هغه وای هر بندي یا مجرم چې محکمې په اړه فیصله کړې وي او د بند موده هم تیره کړې وي د ولسمشر له فرمان پرته نه آزادېږي، نو بیا د درې ګونو محکمو پریکړه څه معنا لري؟ خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وکیلانو دغه اداوې رد کړې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل حکومت په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دی. هغه وای د افغانستان په زندانونو په ځانګړې توګه په مرکزي زندان کې هیڅ ډول شکنجه نشته. زموږ د ټولو بندیانو دروازې د بشري حقوقو د څارونکو پر مخ خلاصې دي. په هر لحظه او هر وخت کولای سي چې څارنه وکړي. هغه څه چې په اړه ویل سوي له وخت مخکې خبره ده. موږ په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو تضمین ته ژمن یو. د پلچرخي زندان رئیس عبدالتواب احمدزی وای له دریو هغو ولایتونو نه چې امنیتي ګواښونه پکې زیات و بندیان مرکزي زندان ته انتقال سوي دي. د ولسی جرګې غړي وای د پلچرخي او باګرام د بندیانو د ستونزو د څېړنې او هواري په هدف دی یو پلاوی یا زندانونو ته واستول سي. د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو د څارونکو ترڅنګ د ولسی جرګې لغړی هم غواړي چې زندانونو ته ورسي او د بندیانو حالات له نږدې وګوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی په موسل کې د داعش ډلې په مقابل کې د عراقي پوځیانو د بریا تر اعلان وروسته حکومتي قواوو په دغه ښار کې د پاتې جنګیالیو د ځپلو لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه جګړه کوي. د داعش جنګیالیو مقاومت زیات او د حکومتي قواوو پرمختګ ورو بلل شوی دی. پاکلې پامو کې رپورټ ته
عراقی عسکر په موسل کې د داعش د جنګیالیو په وړاندې وروستۍ جګړه تر ټولو خونړۍ بولي، ځکه هغوی هغو کورونو ته ننوځي چې د دې ډلې توندلاري د ځانمرګو واسکټونو سره پټ شوي. د عراق صدر اعظم ایدر العبادی د یکشنبه په ورځ موسل ته لاړ او د داعش له ولکې نه د دې ښار د بیرته نیولو لپاره یې خپلو ځواکونو ته مبارکي ورکړه.
مننه. موسل ته زما د راتګ هدف پر داعش د بریالیتوب د وروستیو شیبو لیدل و. موږ داعش ته د شکست په وروستیو شیبو کې یو.
د موسل اکثریت برخه د عراقي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او د داعش جنګیالي یوازې په شاوخوا 200 متره مربع کې ایسار دي. د عراقي عسکرو په وینا د داعش پاتې جنګیالي سخت دریځه توندلاري دي چې اکثریت عراقیان هم نه دي او تر وروستۍ سلګۍ جګړه غوره ګڼي.
موږ د ځنو پټو ځالو په اړه اندېښنه لرو چې کېدای شي هغه مهال راڅرګند شي چې عراقي ځواکونه له دې ځای څخه ووځي، ځکه دغه ځواکونه نور ماموریتونه لري او هغو سیمو ته ځي چې داعش موجود دی. ډېر امکان لري چې دغو ځالو څرګندېدل وضعیت بدل کړي او نږدې سیمې ناامنې کړي.
عراقي عسکرو په موسل کې تخمین کړی چې د داعش د سلو نه تر 150 تنو وسلوال لا هم جنګیږي او عراقي ځواکونه هڅه کوي دوی ژوندي ونیسي. د ملګرو ملتونو په وینا د موسل په جګړې کې په زرګونه ملکي خلک وژل شوي او 900,000 خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د موسل او شاوخوا کلي او ښارګوټي له خاورو سره خاورې شوي او پرېښودل شوي دي. په موسل کې یو عراقي ډاکټر پریکړه کړې چې خپل ژوند د زخمیانو درملنې ته وقف کړي او د جګړې حقیقتونه د یو خبریال په توګه د تصویرونو سره بیان کړي.
تر هغه پورې چې داعش په عراق کې د زبه نړۍ ته د جګړې د حقیقتونو بیان ته دوام ورکړم، کله چې د داعش توندلاري له عراق نه ووتل او عراق په بشپړه توګه آزاد شو، زبه بیرته روغتون ته خپلې دندې ته ولاړ شم.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2014 کال کې په سوری او عراق کې د داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړل. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د موسل د آزادۍ په مناسبت د خپل په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې هیواد یې د فرانسوي سرتیرو په ګډون ټول هغه کسان ستایي چې د موسل د آزادۍ په بریا کې ونډه اخیستې. د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فالون هم په همدې مناسبت صدر اعظم العبادی ته مبارکي ورکړې ده. اروپایي اتحادیه په موسل کې د عراقي پوځیانو بریا د ترهګرو په لمنځه وړلو کې یو قاطع ګام بللی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. یو افغان ځوان چې میرمن او درې ماشومان لري د کلونو را په دی خوا په نشه یي توکو روک دی دی. دا ځوان زبردست نومیږي. کورنۍ په لغمان ولایت کې اوسیږي خو په خپله د نشه یي توکو د رانیولو لپاره په کابل کې کبال راټولوي. بلخوا افغان حکومت له نشه یي توکو سره د مبارزې ونه پیل کړي څو له دې لارې د نشه یي توکو د زیانونو په اړه د خلکو پوهاوی زیات کړي. د آشنا رادیو تلویزیون همکار حکمت سروش د کیسې دواړو خواو ته په خپل رپورت کې کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شپږویشت کلن زبردست چې پخوا د غالي عبدل استاد نږدې شپږ کاله کېږي په نشه یي توکو روږد شوی. زبردست واده کړی، میرمن او درې ماشومان یې اوس په لغمان کې د ده له پلار سره اوسېږي. خدای خپله د کابل د حضوري چمن شاوخوا ورځې او شپې تېروي.
بس دغسې یو عملیان ته ودرېدلې ول، مونږ به سیل کوو هر ورځ به ودرېدلې، مونږ ویل ولا دا ښه شی ده. بس بل ورځ پیسې به را سره زیات وي، راځم راواله دوی مونږ نه خص بانان نه دي.
زبردست وایي چې پیسې ورسره وي د ورځې تر 1000 افغانیو نشه یي توکي اخلي چې په ډېره اسانۍ همدلته ترلاسه کوي. دی وایي اوس غواړي نشه پرېږدي خو نشه له ده څخه لاس نه اخلي.
نشه اوس دغه پوډر کوم چارج کوم، بس دغه موته چار پوډر مې نه، بس غوند ځان مې درکي.
د لومړنۍ سرویګانو له مخې سږ کال په افغانستان کې د نشه یي توکو د کار تر ټولو لوړه کچه وه او تر څنګ یې اټکل دا دی چې شاید د نشه یي موادو د تولید کچه هم لوړوي. افغان حکومت له نشه یي توکو سره د مبارزې اونۍ له یکشنبې ورځې راهیسې پیل کړې. په دې اونۍ کې به د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د بسیج کولو لپاره ګڼ پروګرامونه ترسره سي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دې اونۍ د پیل مراسمو ته په وینا کې وویل چې افغان دولت له نشه یي توکو سره د مبارزې په لار کې کلکه اراده لري، خو په دې برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر تګلارو او هڅو باید له سره کتنه وسي.
در کنار عامل تداوم جنگ و خشونت در
افغانستان که د جګړې او تاوتریخوالي د دوام ترڅنګ نور لاملونه هم شته چې د نشه یي توکو په زیاتوالي کې رول لري، لکه په نړیوال بازار کې د نشه یي توکو غوښتنه، نړیوال مافیا شتون، سیمه ایز او نړیوال همکاریو نشتوالی، د خلکو په ځانګړي ډول کروندګرو فقر او د برنامو پلي کولو لپاره له دولت سره د امکاناتو او بودیجې نشتوالی یادولی شو.
د ځینو په باور افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له نشه یي توکو سره په مبارزه کې پاتې راغلې. د څېړونکو باور دا دی چې نشه یي توکي کال په کال زیاتېدونکي دي او د حکومت پالیسي او د نړیوالې ټولنې مرستې په سم ځای نه دي لګېدلې. بل خوا په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د تریاکو له کښت او تولید څخه 95% ګټه ترهګر او د دولت وسلوال مخالفان پورته کوي.
With the strong support from the internet
mugbadin rewale tolane pa pyawri mlatar da afghanistan la para de hewat pa kacha program aw afghanistan aw gawandiyan la para ba da simais program polikawlo ta dawam warkru.
خو د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي له نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره باید په نړیواله سطحه د نشه یي توکو د استفادې کچه راټیټه سي.
خو تر څو چې دغه مبارزه په عمومي شکل باندې غټه ستراتیژي بین المللي سطح او په منطقوي سطح باندې او مخلصانه توګه نه سوې، ډېر مشکله ده چې یوازې په ملي توګه باندې او په یو حکومت باندې دا مبارزه ښه نتیجې ته ورسېږي.
د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د هغه سروې پر اساس چې په 2015 کال کې ترسره سوې، په دې هېواد کې له 3 تر 3.5 میلیونه خلک په نشه یي توکو روږدي یا متاثر دي چې نږدې 900,000 ښځې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
دا کندز اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت په محکمو کې د دوی دوسیې د فساد له امله ځنډول کیږي او کلونه کلونه په یوه وړه قضیه وخت تیریږي. ګلرحیم نیازمنې پاکله رپورټ را لیږلی.
د قندز اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت په محکمو کې د دوی دوسیې د فساد له امله ځنډول کیږي او کلونه کلونه په یوه وړه قضیه وخت تیریږي. راپور د قندز اوسیدونکو وایي چې په محکمو کې د دوی دوسیې د فساد له امله ځنډول کیږي، خو کله چې په ډیرو ګرځېدو ستړي شي نو خپلې دوسیې او جنجالونه د حل کېدو لپاره د وسلوالو طالبانو محکمې ته وړي. د سیمې یو تن اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان د دوی جنجالي فیصلې که په حق وي او که په ناحقه خو په کم وخت کې حل کوي. دغه خلک دا هم وایي چې اوس د طالبانو په محکمو کې هم د قضیو د حل لپاره پیسو او واسطو ته ضرورت پیښیږي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم وایي چې د هغو خلکو کورونه چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي هغوی خپلې حقوقي مسلې په طالبانو فیصله کوي.
یک سلسله مشکلات اجتماعي کې بین مردم دعواهای مختلف جهت اهل فصلش به مخالفین رجوع میکنند.
د خلکو ترمنځ اجتماعي ستونزې او دعوی چې موجود دي د حل لپاره مخالفینو ته مراجعه کوي، ځکه چې مخالفین په سیمه کې موجود دي. د قندوز یو بل اوسیدونکی چې د ځمکې لانجه لري وایي چې له 4 میاشتو راهیسې په محکمه کې مصروف دی او تر اوسه یې د دوسیې هیڅ کار مخکې نه دی تللی. هغه د طالبانو محکمو ته د خلکو د مراجعې په اړه داسې وایي.
زما نوم سید ولی نیازی ده، د قندوز ولایت اوسیدونکی.
په قندوز کې د محکمې تاسو معلومی دي محکمې خپل کار کړل سرته رسید، یعنې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې موږ منډې وو سبارسه دغه د خلص دولت نه خلکو جوړ تور ده، د حکومت نه خلکو جوړ تور ده، دغه واسطه ده چې د حکومت کار رکی خلکو ته.
زما خپل یو لندغه انده د خو ته ژورنالیست کم نه درته وایم، خو دا ما خپل انده ده
که ته ما دغه لار دوه د پیراغل نو کوونی سي خپل د مراجعه کوم. هلته چې لاړ سي ډېر هغه دوام مونی سي دوره درې ورځې بل ورځ یا حق اخواس کوي یا دې خوا کوي. دلته خو موږ پر تګ را تګ پیسې ټولې په کرایه لاړ دي
کلی کې، خو په دغه یو هفته کې سره کم چانجال یا خوا کوي یا دې خوا کوي.
د خانآباد ولسوال حیات الله امیری هم وایي چې د دغه ولسوالۍ د هغو سیمو خلک چې کله کورې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دی د وسلوالو طالبانو محکمو ته د میراثي او نورو فیصلو لپاره مراجعه کوي.
کوم کسان چې په مغصاحه کې دي او ساحه د مخالفینو لاس کې ده، دا باندې مدعي عریضه کوي، جانب مقابل هم چې په مغصاحه کې وسیږي راغواړي ورځ دوه ورځو کې د خپله فیصله عملي کړي. اما دولت تمام څه دوسیا محکمې ته ځي، محکمه څه چې لازم دی هغه نظر کې نیسي او وخت دربار نیسي. اما کوم شاهي چې دي دولت لاس کې دي، د سترو سفر مونږ ته راپور نه راغلی چې د سر نه خلک تللي وسیږي، هلته پیشنهاد کوي وسیږي چې زموږ موضوع حل.
د قندوز اوسیدونکي د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د ځنډولو په اړه داسې وایي.
یوازینی مشکل چې خلک ډېر ناراضي دي او د خلکو د سین نه حل کېږي دولتي محاکمو کې ډېر ځنډي، دغه به اس کېږي چې خلک لاړ شي او په مخالفینو تور شي ولته خپل دوسی حل فصل کې. دې یو لامل دا چې هغوی ډېر ځل حل فصل کوي، د هغوی وخت هم لږ ضایع کېږي او پیسې هم ډېر نه ضایع کېږي. دوی سره هم پیسې ضایع کېږي، هم وخت هم ډېر ضایع کېږي او کار هم شاته اچول کېږي. هغوی فیصله چې دا زور په اساس باندې زر فیصله کېږي، دغه خلک چې رضایت ښکاره کوي، دې په خاطر رضایت ښکاره کوي زور ورپسې دی، او دوی دې په خاطر نارضایتي ښکاره کوي چې دوی وخت هم ډېر ضایع کېږي، پیسې هم ځي، او بالاخره هغه کس چې پیسې ډېر ورکوي د هغوی فیصله حق بلل کېږي.
د قندوز د هغو سیمو خلک چې وسلوال طالبان پکې حاکم دي وایي چې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې هم اوس د ستونزو حل په واسطه پورې تړل کېږي، او کله کله فیصله د هغه چا په حق کې کېږي چې حق یې نه کېږي. په قندوز کې د محکمې مسولین د قضیو د زر حل او د خلکو د دوسیو د ځنډولو په اړه له مطبوعاتو سره خبرې نه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وای چې د سولې مذاکرات باید د طالبان سره د یو لړ سالمو او ملي نظریاتو په منلو سره تعقیب شي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په سرحدي ښارګوټي چمن کې نن د دوشنبه په ورځ په بیمرګانۍ چاودنه کې د پولیسو یو سیمه ییز قومندان سره خپل محافظ وژل شوی. قومندان ساجد خان محمد خپل دفتر ته یو چې د ټرافیکو په اشاره کې موټر بند پاتې شو، یو ځانمرګ حمله کوونکی چې په موټر سایکل سپور و د شاوخوا ته راورسېد د خپل بمې وچاو. د دې نه څو ساعته مخکې د پاکستان د سرحدي ملیشو دوه غړي د کرمې په ایجنسۍ کې په یوې مرګانۍ حمله کې ووژل شو. د اسلامي دولت له ډلې یا داعش نه د سوریې د رقا د ښار د بیرته نیولو جنګ په شدت روان دی. د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کودي قواو ایتلاف زیار باسي چې ښار ته ورننوځي، خو په ځینو ناحیو کې د سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې تر اوسه د داعش د څو قمندانانو په شمول 314 وسلوال او د کردانو د ایتلاف 106 غړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې صدراعظم حیدر العبادی د یکشنبه په ورځ موصل ته ورغی او د عراق په دغه دوهم غټ ښار کې داعش په ضد په جنګ کې بری اعلان کړ، عراقي قواو د خپل بری جشن ولمانځه. په دغه جنګ د پولي ښار کې اوس هم جنګ روان دی. عراقي عسکر او متحدین د زاړه موصل په ځینو برخو کې د داعش سره کور په کور په جنګ اخته دي، او ائتلافي قواو هم د داعش مرکزونه څو وارې بمباري کړل. په یمن کې 300,000 خلک د کولورا په وبا ناروغۍ اخته شوي دي، او تر اوسه پورې 1400 کسان په دې موذي ناروغۍ باندې مړه شوي دي. د مصر پولیسو ویل چې د سینا په ټاپو وزمې کې د اسلامي دولت شپږ غړي د دیروت په ښارګوټي کې په یو کور باندې د چاپې په دوران کې ووژل. د جمعې په ورځ د اسلامي دولت ډلې په شمالي سینا کې حمله وکړه، او د مصر د پاوز دریش عسکري ووژل. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن د دوشنبه پر سعودي عربستان کویت او قطر ته په سفر رهي شو. ټیلرسن کوشش کوي چې د قطر او سعودي عربستان شخړه د مذاکراتو او تفاهم له لارې حل فصل کړي. سعودي عربستان او انډیوالانې له قطر سره روابط قطع کړي، او د هغه کوچني هیواد هوایي او ځمکني محاصره پیل کړي. د دې نه مخکې ټیلرسن ترکیه ته په سفر تللی و. د متحده ایالاتو، جاپان او هند سمندري قواو نن د دوشنبه په ورځ د هند په سمندر کې ګډ تمرینات پیل کړل، او اصل مقصد یې دا و چې په نظامي برخه کې خپله ژوره همکاري ثابته کړي او چین په غوږ ووهي. د دې سمندري تمریناتو غټ مقصد دا و چې په راتلونکي وخت کې د تحت البحري جنګونو لپاره آمادګي ولري. د غزنی پولیسو د حق ولایت نه پاکستان ته د 15 ماشومانو د قاچاقولو دسیسه شنډه کړې ده. قاچاقبرانو کوشش کوي چې دغه ماشومان چې د اندړو ابيبان او قرباغ اوسیدونکو کوټه ته ورسي. یو افغان الاصله امریکایي ځوانه پیلوټه شایسته وایز چې خپل الوتکسر یو ځای د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې سفرونه کړو نن کابل ته ورسېده، او د حامد کرزي په نړیوال هوایي میدان کې تود هرکلی وشو.
درنو اوریدونکو،
دا و د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. خپرونه په همدې پای ته ورسېده. په څولنو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خپرونې پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا خدای مرسته.